السلام علیکم اته بجی شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلی یو نوې سروې خی چې د افغان مرمنو ازادي محدوده شوی او په کړهونو کې زیاتواله راغله د ګالب پنوم ټولنه چې د ویلا بیلو نړیوالو مسایلو په اړه څېړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پښتنې پر بنسټ په یو تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې د نن نه د خوځو اونچونو همدا ډول د هغو سلګو نظر بیا اسنادو کډوالو مرمنو چې له پاکستانه وستل کیږي لرلی تیار ښکاري د دې نظر پښتنې په سلو کې یوازې یو لسو ګډونوالو خوځو ګالب ته ویلي چې له خپل ازادۍ څخه راضي دي او په سلو یوازې ولس ویلي چې په درناوي وسره چلند کیږي خو نږدې ټولو ګډونوالو ویلي چې کړهونه یې دوام لري د ګالب نظر پښتنه ښایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته تقریبا ټول افغان مرمنې په ناخوالو کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوي چلند نه ورسره کیږي د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کرکټ د ورځنوی لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسېد د افغان لوبډلې په دې سیالیو کې نه لوبي وکړې چې څلور یې وګټلې ډېر شمېر کرکټ پوهانو د نړۍ یو شمېر مشهورو کرکټرانو د دې جام په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي او د هغوی کلین سټایل افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلند پاکستان سریلانکا او نیدرلینډ ته ماتې ورکړې او لکه چې د ورځنوی لوبو په نړیوال جام کې سیالۍ پیل کړي دای د دې سفر تر ټولو بریالیو هغه یو شمېرل کیږي افغانستان د کرکټ ملي ټیم ډېر شمېر لوبغاړو په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې لوبو په پای له ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ له امله مننه کړې ده په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت رئیس وزیر احمد سیال وايي ایران ته د دې لپاره سفر وکړ چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه ورزانه لار عمومي مولا عبدالغنی برادر ایران ته شپږ ورځې سفر وروسته تیر مخام کابل ته راسنېدو سره سم په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل ایرانی چارواکو او خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ صنعت ترانزیت قانونو د وسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي چې ایران په سفر کې له عبدالغنی برادر سره ملګری او په دې خبري دغه د افغانستان او ایران ترمنس د هوایي چلند په برخه کې د همکاري او د ګډو آزادو سوداګریزو سیمو په اړه د دواړو خواو د موافقه یادونه هم وکړه خو د هغه په خبره د دې موافقه پر جزئیاتو باندې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو کار دوام وکړي په نیمروز کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي په ویلا بیلو جرمونو نیول شوي 25 کسانې پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج خار په سټډیوم کې په عام محضر کې بدرو وهل په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل پاکستان د ولایت د اسناف محکمې د حکم پر بنسټ د جمیل المنځ ورسره بدرو وهل شوي طالبانو لدی مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې ډېر شمېر کسان د ویلا بیلو جرمونو له امله بدرو وهلي ملګرو ملتونو پرونه اعلان وکړ چې د میانمار یا برما په ختیځ کې د واکمن پوځ او قومي وسلوالو ډلو په نښتو کې شاوخوا 50,000 کسان بې ځایه شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ ډېرو خلکو د توغندیو او هوایي حملو له ویرې په مذهبي ځایونو کې پناه اخیستې ده او ځینې نورو بیا هڅه کړې چې له سرحد څخه چین ته واوړي اوچا ویلي دي چې په وروستیو دوو اونیو کې د درنو نښتو له امله لږ تر لږه 10 تنه ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور پر بنسټ د دې جګړو په پای کې لوی ترانسپورټ لارې بند شوې دي چې ورسره د اړتیا تو کې هم کم شوې دي د یو قومي ډلو د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د برما او چیندګر سرحد کوګدو کې تهاجمي عملیات پیل کړي دي او تمره چې د سوری جمهور رئیس بشار الاسد د عربي ټولنې په غونډه کې د غزي د وضعیت په اړه د بحث لپاره چې په سعودي عربستان کې جوړی کې ګډون کی د سوری دولتي خبری اژانس سانا راپور ورکړی دی چې په غونډه کې د اسد ګډون د سوری او عربي هیوادونو ترمنځ داډی کو دادې کېدو او نه خګنل کیږي عربي ټولنې په 2011 کال کې روس له د سوری غړي ته بوزانډا و چې د اسد حکومت مخالف معترضان سخت وسپلو د دې اقدام په سوری کې د کورنۍ جګړې اور بل کړ اسد دی ویل چې انزوا په دوام په عربي ټولنې کې د سوری د غړي ته بل اعادي روس لومړی ځل په مارچ میاشت کې د ټولنې په غونډه درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې خو له هغه وړاندې څو راپورونه خبريږي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د افغان کډوالو وستل او زورول سمدستي ودروي د نوومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوې خو راپور نشته چې له دې نیټې وړاندې هم یو شمېر افغانان نیول شوي زندان شوي او له پاکستان افغانستان ته شړل شوي په ورته وخت کې د ګالب پر میوې څېړنیز مؤسسې ویلي هغه افغانان چې له پاکستان وستل شوي له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخ دي تفصیل په دې راپور کې
د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو پر استلو اندېښنه څرګنده کړې ویلي دي چې ښایي دا ډله افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې چې د بشري حقوقو ځپل او انساني ناورین پکې روان دی لګواخ سره مخامخ شي د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینونو د برخې د سیمه ایز مدیریت مرستیالې لیویا ساکاردي پرون په یو بیان کې وویل چې هیڅوک باید په جبري ډول ونه استل شي د هغې په وینا پاکستان باید خپل نړیوالې حقوقي ژمنې له هغه ډلې په جبري ډول د کډوالو د نستنولو اصل په یاد ولري. د بخنې د نړیوال سازمان دا چارواکي زیاتوي چې که د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر سمدستي ونه دروي، نو هغه زرګونه افغانان به چې ژوند یې په خطر کې دی په تیره ښځې او نجونې به له خوندیتوب، هوساینې او زده کړو بې برخې کړي. په بیان کې راغلی چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانانو د نیولو او ایستلو په بهیر کې د شفافیت، قانوني مراحلو او حساب کتاب د نشتوالي له کبله ډیره اندېښنه لري. بیان په اسلام آباد کې د مریم په نوم د یوې افغان فعالې له قوله یادونه کوي چې د نومبر په دوهمه څو تنه بې اسنادو افغانان د پولیسو د یوې ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته د ایستلو ځانګړي ځای ته واستول شول، خو د هغې په وینا د هغو کورنیو ته په دې اړه چې چیرته بیول شوي او څه وخت به ایستل کیږي هیڅ هم نه دي ویل شوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلی دی چې د نومبر په درېمه په کراچۍ کې په یوه بله پیښه کې یو 19 کلن هلک چې په پاکستان کې زیږیدلی و ونیول شو، په داسې حال کې چې هغه د ملګرو ملتونو د کمشنری کارت هم درلود. د بیان له مخې د هلک تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته وایستل شو. له دې مخکې په پاکستان کې ډیره یو شمیر افغانانو ویلي و چې دوی د دې لپاره چې پولیس یې ونه نیسي او ونه باسي په پټه ژوند کوي. له بلې خوا افغانستان ته د استول شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ګالاب تحقیقاتي ټولنې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. راپور کې ویل شوی دی چې له پاکستانه افغانستان ته د شاوخوا 1.5 میلیون کډوالو ستنېدل ښایي د افغانستان پر کمزوري اقتصاد فشارونه ډیر کړي او د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راولي چې خواړه او د استوګنې ځای نه لري. په عین حال کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د آسیایي برخې د عامه اړیکو د څانګې مرستیالې نانسی ډنټ په تورخم کې له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو د وضعیت په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل:
په تورخم کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د اکتوبر له پیله تر اوسه موږ ولیدل چې له دې دروازې 2 لکه کسان واوښتل او ډېر هغه کسان چې له پاکستان راځي له جامو پرته نور هیڅ نه لري. په دوی کې ډېر له لسیزو راهیسې په خپل هیواد کې نه دي اوسېدلي او بېلې کومې عصري افغانستان ته ستنېږي. دوی پیسې نه لري او مجبور دي چې د تورخم په دروازه کې یا په خیمو کې یا بهر په آزاده
د ګڼو دولتونو او د بشري حقونو د ټولنو له غوښتنو سره سره اسلام آباد د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړ. د پاکستان حکومت د کره اسنادو له وړاندې کولو پرته تور لګوي چې افغانان د دې هیواد په ناامنیو کې لاس لري. د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې ډیره افغانان هم وایي چې دوی په تروریستي حملو کې لاس نه لري. اروپای ټولنې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه مخکې هم اندېښنه ښودلې وه، خو د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا کار د پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د نړیوالو مرستندویو ادارو په مالی همکارۍ په ګڼو سیمو کې د کلیو د سړکونو په جوړولو پیل کړی. خو داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک له بیروزګارۍ شکایت کوي، د دې ریاست سیمه ییز چارواکي وایي د پروژو د پیل له امله زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې د مرستندویو ادارو په مالی همکارۍ په زیات شمیر کې د آبادی او بیا رغونې پروژې پیل کړي او پکې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب آزادی راډیو ته وویل:
د څوکۍ او د نړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړې دي. 15 کیلومتره په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14,500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي.
هغه وایي پر نورو زیاتو پروژو د کار پیل کولو ژمنې هم ورسره شوي او هیله لري چې په نږدې ورځو کې به چارې شروع او نور زیاتو بیروزګارو کسان ته به د نفقې ګټلو موقع برابر شي. د کونړ وسیدونکو هم خوښ دي چې په ولایت کې یا نوی سرکونه، استنادی دیوالونه او سربندونه جوړیږي او یا هم د زړو ترمیم روان دی. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان په خپل سیمه کې د روانو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چلس کې کار روان دی، سپیدار کې روان دی، بدګوړ کې روان دی، امرای کې روان دی، اندر لچک کې روان دی، ازل قیاس په خطه دره کې ټول دغه څونه وی شوراګانې وی ټول پیسې راغلي وی او چا والو پاکول او چا بل سکول، نو هغه کې خو تر ډیره خلکو خو خصوصا د دیوګل په دره کې په دغه 2000 کورنۍ اوس موجوده حالاتو کې کار کوي، چې هغه امری تنګي کې تقریبا 450 مزدور کار کوي، د غزمنګ سرک کې چې دی دغه کېم دغه 450-300 کار کوي، داسې بدګوډ کې کوي، داسې سپیدار کې دی، چلس کې کار دی.
په کونړ کې چارواکي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په داسې حال کې د لزګونو پروژو د پیل او پکې زرګونو کسانو ته د کار پیدا کېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې راغلي سیاسي بدلون سره په لزګونو زره کسان بې دندو شبي او همداراز له پاکستان څخه په زوره د رابستل کېدونکو افغانانو راتګ سره هم د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی دی. کورنۍ او نړیوالو مرستندوی مؤسسو ته په کار دي چې د پاکستان پر ځای افغانانو سره په افغانستان کې مرستې وکړي، څو افغانان په خپل وطن کې آباد شي او بیا نورو هیوادونو ته کډې کولو ته اړ نه شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې په ډیر شمیر ملکی خلکو ته اوختي مرګ شو بلغندل ده. بلخ په حماس افراطی ډلې د اسرایلو د بریدو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر د دغه قوله په غزه کې د ډیرو ویجاړونکو وسلو د کارولو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د حماس د افراطی ډلې او اسرایلو ترمنز د جګړې لپاره رئیس د لومړي ځل لپاره په خپل توندو څرګندونو کې د غزه په ترنګ کې د ملکی فلسطینیانو زیاتیدونکو مرګ ژوبله وغندله او ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلینکن چې د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې خبرې کولې د اسرایلو لخوا په جګړو کې د 4 ساعته بشري وقفې هرکلای وکړ، خو ویل د غزه د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نور اقداماتو ته اړتیا شته. خغلی بلینکن دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې منځنی ختیځ او آسیا ته خپل نه ورځنی سفر پای ته ورساو. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان او وختو د مخنیوي او هغه ته د مرستو رسولو لپاره باید تر وسې وسی کار وشي، او زیاته کړه چې واشنگټن به د اهدافو ته رسیدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرایلو سره ګډ کار وکړي. ورستله دی چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو برید وکړ، 400 کسان یې وژل او شاوخوا 240 نور یې برمته کړل. اسرایلو له ځمکه، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطینی چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا 1,000 کسان وژل شوی دي او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. پاین هلکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې د اسرایلو لخوا په غزه کې د درنو چودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقاتو غوښتنه کړې. خغلی تورک وویل دا وسلې په کلابند غزه کې لیوي مخې اورنۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرایل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. لبلې خوا ټاکل شوی چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشریزې کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملاً د دې هیواد دولتي چارې سنبالوي په غزه کې د اسرایلي ځواکونو عملیات غندلی دي او ویلي دي چې هیواد یې د دې جګړې او د خلکو د بې ځایه کېدو د بهیر د سمدستي بندېدلو پر اړتیا څنګهار کوي.
ډیر مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي او سم لښمنه سره سم د ازادي رادیو دوه اونیزي خبرونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبري کی.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځکه نن زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستونځ سره مخ دی،
خپل د ژوند د خپل راتلونکي په اړه سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دې کې پړ غړني وای، یعنی چې زه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وی، نو دوی ول زما لاین دې سره د خپل خواهشات لکابله د رقم یو لوبه وکولې.
چې عمر د وادله وخت څخه لک پخېږي، آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داس تاسو مخ له مکونه نست خلکو د خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو، پښیمانه وسی کو او بل اخر ته هغه داسې پښیمانی وسی چې مولا سره نسی او هیڅ هم ونه کولی چې بدل کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړی. درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدی چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړشول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو، لامدې عملی واده ونه کړ، خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمانه که مادرم پدرم فوت کرد ما دوتا برادرش،
کله چې مور او پلار مې مړه شول زما دوه ورونه کور کې و، ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې وه، د دوی ټول لګښت مې ورکوه، خو نن چې عمر را باندې تیر دی ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې او دا کور مختلف پلار څخه پاتې دی. ډیره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش ته دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو پاک لغه غږیږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډیره داخله وي نسبت د دې نه چې شخص مقابل څه مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډیری زما د اوس هم داسې دوستان سره یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی دی، یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي، هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسکه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کی او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کی. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو د هغه لپاره ډېرې کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنې د هغو هغه همسنو سال کسانه چې وی حتی ودونه کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان چې وی دي، خپل لورګانې حتی ور کړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشت ناستې دي.
بله، کدارت وایي چې ځوان دی په کورونو کې سره قام یا هغه په ځواني کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ تلري تر اخره د پلار کور ماسي قدر عزت ورکوي کنه، اوس به په سره قام وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک لیدونه وکړه.
ټول عزت او هر څه سوي د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي کوري ژوند دي کوریندار دي دوی په بیلابیل نمونه او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي ډیر زیات زحمت کلی ډیر زیات بوجونه به د ژوند کش کړی وي خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخنه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
بله شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی کوشش وکړي خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کړي او بالاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نمونو تانو سره مخ کیږي نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي او همیشه دوی په افسوس کې بېژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دته یو مناسب کور وټاکل سي او دا واده سي چې کوم مشکلات چې موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره د یو هلک او یوې چلی لپاره له دروي سلا تر پنځوي سپورې نهایتا تر اتوي سپورې ډېر یو ښه دوره ده چې دوی مثلا مشترکه ژوند پیل کړي یو له بل سره. نو یعنې په کم عمر کې خپلې لورګانې ورکوي چې هغه هم ورته مثلا بیا هغه نجونې په کور ته چې ځي بیا هلته هم له چالش او ستونزو سره مخ کېږي. په پنځوي کلو په ترڅ کې چې وي دوی ښه کولای شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سم
بلکې تر رسیدګي وکولای شي. هغه کورنۍ او تبا څول روچې دوی هم دا وسم خپل لونه په کور کې کینوي هغه مشکلات موږ تاسو یاد کړی په کور کې دا کار کوي کوم بل څوک دی کار نسته یا د سارا کار کوي یا ګټیالې ده کنه دغه سي کورنۍ ته څول غوړی
کورنۍ څخه دا چې خپل اولاد له سرنوش سره د لوبې نه کوي د نن په اړه د فکر نه کوي د غوې درآمد ته د سترګې نه نیسي که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهم وي بیا د ورته هغې څخه په څه کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه چې دا د مونږ د ژوند څه وچرخېږي. خو لطفا د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوبه نه کوي ځکه هغه دوی که نن مثلا ځوان د کار کولی شي سبا هغه له لاسو پښو نه غورځېږي ډېره سخته وي بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره د هغه عمر ژوند دی د هغې ځواني دی د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي هغه که خپل پلار او ورور هم وي خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې پام دی اکله مرکه کړي په ګډه سره اوبرو
موش ډیر کله لیدلی او ریدلی او وینوې اینی شهیدان پاتسی د دې چې هغه جنې چې پر کور پاتسی یا واده ونه کې یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کې نو بیا د کورنۍ نور غړي ور سره تاوتری خوالي کې ناوړه چلند کې بی غور ور کې د یو بار پستر ګورته ګوري او د کورنۍ د اوجو بارې غني دوی ته هم دغه د کمتري احساس ور کول کېږي او دغه احساس تقریبا ټول کورنۍ کې ور کول کېږي. موږ چې لیدلې دا چې کورنۍ ډېر لښ پیدا کېږي سسنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نسي ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نسي کولای ته د ژوند ګډ ملګري نسي ټاکلی په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډ ملګرتیا ونه کړي مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي نو دوی ژوند هم دوی ته داسې وي دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځانته او هم نور داس فکر کی چې د دوی ژوند مشته بار دی موږ د ژو بار دی دا سی احساس هم دا سنجونو د پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کی چې د انجونو پر موږ بار دی دا د ټولنې او د کورنۍ د وشه بار
دا څومره منفی او قبل لري تل سي
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي جوړ خفغان تر سي ډیپریشن تر سي ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارو په هانچ موریدلی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تېروي دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یوه ورځ تر بلې ورته سخت وي او هیڅ دغسې رواني و ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تېروي دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي دوی رواني علاج ته اړتیا لري تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه وي چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته په ډېرو کورنیو کې چې اقتصادي خراب وي تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ شي ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده یو ښځه مثلا خپلسری نه ده نه د دندې انتخاب کولی شي نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي
بله په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي تاسو په نظر چې یو نارینه یاستی د نارینه او دا کار څنګه دی
ډېر نامناسب دی ډېر غیر بشری دی غیر طبیعي دی اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره مګر ځینو کورنۍ کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي وخت نه ورکوي یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي یا که دا دوه نه وي لږ تر لږه په هفته دوو کې حتمن یو د پیغور احساس ورکوي د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي ګالي یې د ګاللو احساس کوي
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل دا خو تاسو په خپل خبر کې ویل چې مناسب کار نه دی دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای شي چې هر مسله د ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي ولې کچېری د کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري د حق پالنې د احساس سره سر خلاصي د نارینه وو لږ اندازه د مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولای شي خدای چې د لیس مرواکی کلونه کلونه پیړی پیړی پر دې ټولنه حاکمیت کړي مهمه دا ده چې د نرواکی دا جبر او ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي تبلیغ سي او په هواي ورته وسی تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي یا یو څوک پازابي چې احساس کړي چې ظلم کوي دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم یې فکر کوي دا د دې حق دی چې زه په غور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نشې کولای چې یو څوک وټاکې، ته نشې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بیرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقل څه وایې؟
کامل اندازه ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کوم ګټ وټ ونه لري، شوزه لوست کړي، مکتب ویلي، پونتونی ویلي، نو دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلې، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نش کوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لږ سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی سي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نس کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند کې یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده د نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
کله بیا بې ځایه دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلی د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې اوس سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دې نه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي، دغه خبره کې یا پلار وایي چې والله فلاني سره زما نه لګېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت زما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې والله هغه خلکو سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر غول لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورېما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې. هم په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخنه کې چې هغه
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کېږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېر عمره پورې د پلار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره کاکي دا پوښتي ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره به دا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدی شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه، مثلا یا د پلاني لور په کور پاتې ده، یا یې څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک یې نه کوي. دغه ډول مسلې دې بس ګرځېږي چې پیغلی ته رواني ستونزې پیدا شي. مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را
وزیدل او د مثلا د ورینو پیدا کېدل د دې باعث ګرځي چې خپل ورندار یو مشکل ګرځي کې انترور لپاره او ولدا کورنا سه د ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري او د ډوډۍ خوره د کچېری هغه په خاصه تن داسې یو میرمن اوسي کې داسې یو پیغله اوسي کې چې هغه کاروباري میرمن نه یې هغه تحصیل نه یې کړی یا هغه سره وړه ونه لري نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپل یو لوی ستونزه ده او ستونزې د پیغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي کېدی شي هغه پخپل هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو د ولې واده نه ده کړی
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي واده یې نه وي کړی د چار چاپېره خلکو چلند دې سره باید څه رقم وي
زما په نظر دا د یو چا شخصي ځوان ده که پیغله ده او که ځوان دی په خپل خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي ښایي پیغلې سو واده نه ده کړی هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي ښایي هغه ذهنن نه وي آماده او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده هغه شل کلنه ده هغه دېرش کلنه ده هغه څلوېښت کلنه ده ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره کېدی شي هغه داسې یو ستونزه ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي یا نه غواړي لپاره یې واده وکړي هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي ضرور نه چې یو څوک دما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي باید خلک هغه ډول الفاظ نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک د مجبوري ورځې د دې لپاره چې د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي د بل لپاره واده وکړي نه د ځان لپاره زه هم راځي د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي د په ژوند کې مداخله مه کوئ واده کوي نه یې کوي زر یې کوي وروسته یې کوي دا ما پورې اړه نه لري دا د یو چا خپل شخصي کار دی د ژوند دی زه ولې مداخله وکړم او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سیم ته خدای مه کړه هغوی په خپل وخت کې ظلم وکړي د ما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي په دې خاطر چې زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي
بلې په آخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي ودونه یې نه دي کړي دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي ځان خفانه کړي خپل ژوند ته دوام ورکړي او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري انتخاب ولري بهتره ده چې واده وکړي په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبروي مثلا خلک خبرې کوي خلک پر چا پسې خبرې کوي خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي نو بهتره ده چې هغه منفي خبرې چې خلک وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي بهتره ده چې نادیده یې ونیسو خپل ژوند د نورو د غوږوهنو د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو بهتره ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپل ونیسو ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې زما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي دا ځای یم چې زه پوهېږم کوم څه زما لپاره کوم څه زما د راتلونکي لپاره بهتره دي یعنی تر ما زیات زما ضروریات څوک نه شي حس کولی او په دې نه پوهېږي چې زما ضروریات څه دي زما خواهشات څه دي په زه څه ډول یو ځوان غواړم پاینده کې ولرم بهتره دغه ده چې خپل تصمیم په خپله ونیسو د خلکو خبره پسې ونه ګرځېږو او داسې تصمیم ونیسو چې خپل ژوند ورباندې خپل آینده ورباندې اباده کړو داسې تصمیم خدای مه کوه ونه نیسو د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو پښیمانه اوسېږو او بالاخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مو لاسته رانه شي او هېڅ هم ونیسو کولی چې بدلې کړو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
مننه خرسي ګلې
درن دوستانو په دې هیله چې د ژوند لپاره برخې دي ټول خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزيال شینی منړی خبرونه پاتې رسو د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلم سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422141 تر بیا خو وخت ولري الله ممال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د سلام پوړندې کول سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه تمو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولو. یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. وکې د لسم ټولګي زده کوونکو نن به خوونکې د جغرافي په درس کې موخته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات پورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه تاسو پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایره. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایدل ترسیم یا ارتسام، بیزوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پړیر خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي قیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالي یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ، ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کو کانتور کرشه دغه کرشه د مکاتور په نامه د والیم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرشه زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنگ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي د دغو کرشو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو دغه کرشې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرشې واړوو او همدغه کرشې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي مکیاس مکیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مکیاس وایي معنا څنګه معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مکیاس څخه دی مکیاس لغوي معنا حد دی دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د 1 ملي متر یا مثلا 1 سانتي متر سره مساوي کړو نو موږ وایو چې دغه نقشې مکیاس چې دی یو پر 1000 کیلومتره دی معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 1000 کیلومتر سره مساوي دی مکیاس د نسبت په شکل شوډل کیږي د تناسب په شکل شوډل کیږي د ګرام په شکل شوډل کیږي چې موږ کولای شو چې اف داس نقشه معنا نو وینو یعنی بل دی چې نقشه مکیاس په نل لري نقشه نه ده هر نقشه ځانګړي مکیاس لري او بیا موږ کولای شو چې دغه څخه د یوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو
درنوز د کوونکو کتر اوسه په ورځنی ژوند په ځنګړې توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو نونند لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوښو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی بلدا چې پر نقشې پوهیدل ځینی ځنګړتیاوي لري او دا ځنګړتیاوي هغه محل درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شوی کرخو د ځنګړنو په باب خ پوښو
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست دی ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند په ځنګړی توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده خون کې بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته دا به هم وورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه بل ډیر لخون کې وورو
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي لکه یو شمېر د سون توکي ګاز نفت او دې ته ورته نور کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی حرارتي برېښنا د ډیزلو ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دی چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته. نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو دپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کیدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي، دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بېلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل شوي اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ورده دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست، او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به ښوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې، او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټرونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لږدول کیږي. بایسکل د ترانسپورت ډیره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورټي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورټ زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاشتوره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړه شوې موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوې خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنۍ موټر وینئ چې د سمکتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یې یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 1700 لینګ فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاه د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.